السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د هرات لویدیځ سیمې نن یو ځل بیا زورورې زلزلې ولرزولې. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسېدو کمیسیون مشر احمدالله متقی وایي نننۍ زلزلې 160 تنه ټپیان کړي او له کوم کره شمېر پرته وایي چې یو شمېر کسان پکې مړه شوي هم دي.
زلزله د هرات ښار بیا ولړزاوه او په هرات ولایت کې اطراتو ولسوالۍ لکه رباط سنګي، همداراز وینجل ولسوالۍ او ولسوالۍ ګلران دا ولړزولې او دلته ډېر زیات کلي وران کړل.
د تېرې شنبې په ورځ هم د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د هرات ښار او لویدیځ سیمې ولړزولې چې د وروستیو معلوماتو له مخې شاوخوا 1200 کسان پکې مړه او 2000 نور ژوبل شول. د قشتپی کانال د دوهمې برخې کارونه نن پیل شول. د دې کانال د لومړنۍ برخې د بشپړېدو په مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانیگزی وویل چې د امول سیند تر اوسه افغانانو استفاده نه ده کړې او دا حق لري چې د دې اوبو ګټه واخلي. په تخار کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن چهارشنبه د سرو زرو د یو کان د نړېدو له کبله درې کارکوونکي وژل شوي دي. د تخار د امنیه قمندانې د اماړیکو عامر عبدالمبین صافی په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه د خواجهغار ولسوالۍ په هموارسای کلي کې شوې او په خبره یې قربانیان هم د همدې کلي اوسیدونکي دي. اروپایي ټولنې او د بیل او میلینډا ګیټس بنسټ نن په نړۍ کې د پولیو د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یو مخ له منځه وړلو لپاره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مرستې اعلان وکړ. د 1990 کلونو راهیسې پولیو ناروغۍ په نړۍ کې د واکسین له امله 99% ورکه شوې. د روټرز اجانس په وینا د دې ناروغۍ یو مخ له منځه وړل ډېر ستونزمن کار دی. نن سبا دا ناروغۍ یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. په اسرائیل کې درې کاناډایان وژل شوي او درې نور تریتام دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلینی جولی نن په اوتاوا کې د خبري غونډې پر مهال دا خبر ورکړ. بل لورته پر غزه نن هم د اسرائیلي ځواکونو بمباري روانه ده او هلته د حماس ډلې اهداف په نښه کړي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې په جنوبي ښار کې د حماس د 15 ورځني مخکيني برید له امله د نورو تلفاتو راپورونه هم شته. اسرائیل د پاوز ویان جاناتان کانکریکاس ویلي چې د اسرائیلیانو تلفات 1200 ته رسیدلي چې اکثره یې ملکیان دي. اسرائیل د خپلو 1190 پوځیانو وژل کېدل هم تایید کړي. په غزه کې چارواکي وایي چې د اسرائیل ځواکونو د بمباریو له امله تر اوسه تر 900 ډیر کسان وژل شوي. بلورته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اپوزیسیون د مخکښ مشر بینی ګانټ سره موافقه وکړه چې په دغه هیواد کې اضطراري حکومت ته واک وسپارل شي. د حکومت ته د جګړې د وخت بیړني حکومت نوم ورکړل شوی دی چې نور جزئیات لا راستنه یو سره نه دی شریک شوی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د نړیوال جام په دوام هند ته خپل لوبه وبایلله. په دغه لوبه کې تاسو افغانستان وګټه او سیال لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه. د هند لوبډلې په 15 اور کې دغه هدف پوره کړ او یوازې 2 وکټې یې سوځېدلې وې. افغانستان خپل لومړنۍ لوبه بنگلاديش ته بایللې وه. ټاکل شوی افغان لوبډله د اکتوبر په 15 له انګلستان سره دریمه لوبه وکړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. هرات او شاوخوا سیمې نن یوې بلې زورورې زلزلې ولرزولې. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي په هرات کې د تېرې شنبې ورځې د زلزلې د ژغورنې چارې هم پای ته رسېدلې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې نن د قشتپی کانال دویم پړاو یا دویم فیز افتتاح شو.
ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان ته ډاډ ورکوو چې افغانستان او اسلامي امارات ته د عامولو اوبو داسې ګټه وانخلي چې په دې اوبو کې د دوی حق طرف شي.
نن د ماشومو نجونو نړیواله ورځ د افغان نجونې په همدې مناسبت د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
معلومداره خبره ده کله چې یوه ښځه یو انجلۍ د زده کړې حق ونه لري نو هغه جامعه به څه پیشرفت ولري، څه پرمختګ به ولري.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه. 9:15 دی راځو د خبرونه د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، په هرات ښار او لویدیځه سیمه کې نن سهار یو بل زوروره زلزله وشوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دغه زلزله شدت د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی او مرکز هم له هرات ښار بهر و. په نننۍ زلزله کې د مرګ ژوبل شمیر کم راپور شوی، ځکه چې اکثره هراتیان لا وار له مخه له کورونو بهر په خیمو او نورو ځایونو کې و. تفصیل له امید ظهیر ملاور.
د طالبانو د حکومت چارواکي مانی چې په هرات ولایت کې د نن سهار زلزلې هم خلکو ته ډیر زیان رسولې دي. د دې ولایت د والی ویان نثار احمد نن ازادي راډیو ته وویل سهار 5:15 چې د هرات ښار په ګړون ډیر شمیر ولسوالۍ زلزلې ولړزولې او خلک زیان من کړل.
داروبات سنگی، انجیل، کروخ، گلران، غوریان، کوهسان، زندجان و لسوالیو که یوشمیر کلی ویجار شوی دی، تپیان مدر لودل، روخته ایتیمونو و روختونونو تلیگ دوالی دی.
کچم ده هرات دوالی ویان پر نانانه زلزله که دمرو و تپیانو ده کرار قامو پارد سوانه ویل خود طالبانو تر کنترول لنده. بختر اجانس ده زایی روخته ای چارواکو لقوله ده یو تن دمرین یو سلو 250 تپی که دو خبر وار کرده. پوارت وقت که ده هرات ولایت ده اطلاعات فرهنگ رئیس او زلزله زپلو تا درسیدنی کمیسون مشه رحمت الله متقی ازادی رادیو سره مرکه کی په پیخه کې د 160 کسانو ټپی کېدل تایید کړل. خدای هم ویل چې د لومړی ارقام دی او د بدلون احتمال شته. هغه دا هم ویل چې په دې زلزله کې د قربانیانو شمیر لدی عمل کم دی چې د تیرې زلزلې د ویرې له امله لا هم ډیر خلک خپلو کورونو ته نه وستان شوي. د شنبې ورځې زلزلې د هرات په زندجان او غوریان ولسوالیو کې ډیر خلک زیانمن کړل. هلته نږدې 2000 تنه مړه شوي او له 2000 ډیر ټپیان شوي وو. تر خوای نږدې 2000 کورونه هم نړېدلي وو. په همدې حال کې په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په هرات کې د شویو زلزلو 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي. له دې وړاندې په هرات کې د یو شمېر خیریه مؤسسو کارکوونکو چې سیمې ته د مرستو رسولو لپاره تللي وو ازادي راډیو ته ویلي وو د ماشومانو او ښځو د مړو او ټپیانو شمېر ځکه لوړ دی چې د زلزلې پر مهال دوی په کورونو کې وو. خو د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې لا یې هم له شنبې راهیسې د شویو زلزلو په اړه دقیق او وروستي ارقام رسنیز کړي نه دي. په ورته وخت کې د هرات یو شمېر اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته وویل د نننۍ زلزلې شدت د مخکینۍ په څیر قوي وو او دوی سخت ویرولي دي. د هرات ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکې ملکه
متاسفانه زمین لرزه آنقدر
لا بعد مرغ زلزله دومره قوی و چیز مون کور زیان مند کړ. د لیزه خونو کې مو در زونه راغلی. دا دایم کې اول زلزله وشوه کور مو نړیږي.
بل خو په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی تصویرونو کې لیدل کیږي چې د نن سهار زلزلې د اختیار الدین تاریخي کلا او د هرات د ځنیو منارونو پاسنۍ برخه هم نړولې. خو د طالبانو د حکومت چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دی ویل. د هرات بل اوسیدونکو سارا هم وایي زلزلې کور تخریب کړي او اوس دومره امکانات نه لري چې بیا ته جوړ کړی.
په خاطر از زه تلس مو کوټ چا ولای او نړه ولای اوس ته مې امکانات نه لرو چې بر ته جوړ کړو. خپل کوټ به تستانه شو
و دوباره به خانه خو برگردم.
رویټرز خبری اژانس د جرمنی د جیو ساينسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور کې لیکلي د زلزلې چې شدت د ریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجه وو د هرات ولایت په 40 کیلومتر کې سیمه ولړزولې. د خبر لمخ کې نننۍ زلزلې د زمکه په 10 کیلومتر ژور تل کې شوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د زلزلې شدت 6.3 درجه وو.
په همدې نننۍ زلزله کې پاتې کیږو. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ مشر او دغه راز زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون رئیس احمد الله متقی وپوښتل چې د نن سهار زلزلې تر ډیره کومې سیمې زیانمنې کړي دي.
خوشبختانه چون خلق الوقت په هرات ښار کې او په ولسوالیو کې دا تدبیر جوړ کړی و. تدابیر یې نیولي و چې د شپې د باندې پرېوځي. نو په همدې وجه باندې زموږ ځاني تلفات ډېر کم و، البته مالي تلفات زیات دي. د شهیدانو هم تر اوسه پورې خاص اندازه نه ده معلومه شوې او انشاءالله ډېر نشته. زخمیان هم یو شل کس زخمیان و چې په وخت سره زموږ کوم د عملیې کارمندان چې د هغه هلته ورسېدل هغه شپخانه ته نقل شولو او ځینې هلته سیار تومونه شهید تومونه ولېږل شول. هم هلته یې په منطقه کې تداوې
متقی صاحب دغه د بل زلزلې د ژغورنې چارې هم کچیرته لاوریدونکو سره شریک کړي چې دغه بل زلزلې د ژغورنې چارې چیرته رسیدلي، تر خاورو لاندې کسانو ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او کله هم دوام لري؟
اسلامی عمارت ہوائی و زمینی دوکن رسید لیوا اور اس مستقل کمیسون و تجوس و ترسو خیر رسیدگی و سیدی زلزلہ زپلو خلق دا باید وائم سی حال تکم شیدان سی و ترخاو رولان دیارا طول سیدی نجات تیمون دمکپل و همدار از خارجی موالک و زینو تیمون را غلی و سیو سمویدی مرحلی ترسید لیو سی آغا جسدون سی پخاو رو کدنین و آغا مرائیستلی دی لغن و رسی سی کم تدابیر
پخوانی زلزلہ کې تاسو ویل چې د ژغورنې چارې پای ته رسیدلې دي، د ټولو وژل سو او مړیو جسدونه راایستل شوي، ټپیان هم رسیدلي روغتون ته. شمیرې څه ښیي؟ ستاسو کمیسیون سره څه شمیرې ثبت دي؟ څومره کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د ټپیانو شمیر څومره دی؟ تقریباً
د هرات د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسیدګي د کمیسیون رئیس احمد الله متقی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
بیا هم په زلزلہ کې پاتکی ګو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې وروستۍ زلزلو ماشومان رواني اغیزمن کړي او هغوی روحي او رواني ملاتړ ته دا مهال اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف هم نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د راپورونو له مخې د اغیزمن شوو کسانو له ډلې 90% ښځې او ماشومان دي. د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د پرلپسې زلزلو له امله ماشومان له ذهني پلوه په ښه حالت کې نه دي. نور تفصیل له عابدې سپوږمۍ نه اورو.
د افغانستان په لویدیځ کې تر سخت زلزلې وروسته د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ د زلزلې ځپلو سیمو ډیری اوسیدونکي له سخت ذهني او رواني ستونزو شکایت کوي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر اوچا او ورد ویژن وایي چې بیړني رواني او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د اوچا په وینا له زلزلې وروسته تر 2000 زیات کسان له ستونزو سره مخ دي او یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي او یا هم یې کورونه ویجاړ شوي دي. اوچا زیاتوي د مخابراتي خدمتونو د بندېدو له امله له زیانمنو شویو کورنیو سره اړیکې نیول او د معلوماتو راټولول ډېر پڅ مخ ته ځي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف استازي فرانک ایکویزا په یوه بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې تر زلزلې وروسته ښځې او کورنۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د راپورونو له مخې 90% اغېزمن شوي کسان ښځې او ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د زلزلې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې له زلزلو وروسته د ماشومانو، ښځو او ډېرو عمر لرونکو کسانو روحي او رواني حالت ښه نه دی. د یګانې په نوم د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې دوی کور پرېښی او ټوله ورځ او شپه په باغ کې تېروي. هغه زیاتوي د کورنۍ ماشومان یې له روحي فشار سره مخ دي او تل ژاړي.
زمان که زلزله شروع شد خارزاده ها برارزاده همه گی گرفتیم از خانه.
کله چه زلزله و شوه موگ لکوره ووتو مشمان ویری دلی و ویلی هر وقت زلزله کیگی دیر وقت باو نیسی چه موگ طول آرام شو.
اتر نشسته بودن نفته اگر ما به خانه بیهیم زلزله شروع میشه.
د هرات یو بل اوسیدونکي رانا وایي چې دوی په پارک کې شپې تېروي او د ماشومانو او لویانو روحیه ډېره کمزوري شوې ده.
اطفال که میترسن هر لحظه
ماشومان ډېر ډارېږي، وایي اوس به زلزله وشي او موږ به مړه شو. لویان هم دغه شان اندېښمن دي، موږ په کور کې نشو پاتې کېدلی.
په ورته وخت کې ارواپوه محمد وایس نبرد وایي چې د زلزلې پر مهال او وروسته خلک باید د امکان تر بریده خپل ځان آرامه کړي، له ماشومانو سره ډېر عاطفي چلند وکړي.
کودکان نر با آغوش بکشین برای آرام سازی اونر کوشش کنن، یک مثلا برای شما در نظر
ما شومان دیگه کی ونیسی تسلی دی ورکړي. په دویم گام کې پیخ عادی وګنای او هوای آرامي تراو بولې. په دریم گام کې په آرامي سره هوای ته وای چې دا پیخ عادی دی،
توضیح داده بشه کی یک اتفاق یک رخ داد عادیه.
نو موږ زیاتوي چې اوس مهال زلزله ځپلي بیلابیلې اړتیاوې لري او رواني مشورې له مهمو اړتیاوو څخه دي چې بنسټونه او د طالبانو حکومت یې باید په پام کې ونیسي. ارواپوه او د ارواپوهانو د ټولنې مشر عبدالرشید جمشیدی وایي چې تېره شپه یې د ارواپوهانو له یوې ډلې سره یو پروګرام پیل کړی چې هرات ولایت ماشومانو ته د لوبو په جوړولو او د ډالیو په ورکولو سره د هغوی روحیه لوړه کړي. هغه وویل
در 4 نقطه از هرات بود، هم برای خواهران هم برای برادران.
د هرات په څلورو ځایونو کې مو د نیم ساعت لپاره د مشورې، د دعا پروګرام او د خواخوږۍ پروګرام درلود. په دې پروګرام کې ماشومان او کورنۍ هم شامل دي او نن مو په ځینو کلیو کې د پروګرام ته دوام ورکړ.
دلی با خانم ها داشتیم، قسمتی هم امروز صبح در روستاهای اطراف ولایت هرات اجرا شد.
که څه هم تر اوسه په دغو زلزلو کې د اوښتو مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا په زرګونه کسان په کې مړه او ژوبل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
اوریدونکو آزادی رادیو سره پات شي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت خبرونه ده. د سپورت د خبرونه پر ځای نن د افغانستان او هند د کرکټ په نننۍ لوبه باندې بحث شوی دی. دغه بحث را سره اوریدلی شي دا چې ولې افغان لوبډالي ونه شوی کولی چې بریا ترلاسه کړي. په دې اړه د کرکټ کارپوهانو خپل نظرونه ورکړي. اوس هم ورځو د افغانستان یوې مهمې پروژې ته. هغه دا چې د قشتپې کانال د دوهمې برخې کارونه نن پیل شول. د دې کانال د لومړۍ برخې د بشپړېدو په مراسمو کې د طالبانو لوړپوړو چارواکو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې دوی به له آمو سیند نه یوازې هغومره اوبه واخلي چې د افغانستان حق دی. او په خبره یې که چېرته ګاونډیان اندېښنې لري له دوی سره د سیاسي لارو چارو له مخې هوارې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د 1.8 کیلومتر په ګودوالي د قشتپې کانال د لومړی فاز د جوړېدو چاره بشپړې او د دویمې برخې پایل شوې. د دې کانال دوهمه برخه 15 کیلومتر ګودوالي لري. په دې اړه په مراسمو کې چې په شمالي ولایت بلخ کې جوړ شوی وو ډېری طالب چارواکو برخه اخیستې وه. مراسمو ته د ویناوالو خبرې تر ډېره د قشتپې کانال په اقتصادي او کرنیزو ګټو او د غشا د دې کانال په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته په ډاډ ورکولو ورټولې وي، ځکه مخکې په وړاندې اخنې مطرح شوې وي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر د قشتپې کانال پر پراختیا په ټینګار سره وویل چې د قشتپې کانال د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ستونزو د جوړولو په خاطر نه، بلکې د افغانستان د ځان بساینې په هدف پیل شوې پروژه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویل چې افغانستان به د امول سینده یوازې د خپل حق په اندازه اوبه واخلي او شمالي ګاونډیان دې په دې اړه اندېښنه نه لري.
جمهوری تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان ته ډاډ ورکوو چې افغانستان او اسلامي امارات ته د امول اوبو داسې ګټه وانخلي چې په دې اوبو کې د دوی حق ته راشي. دوی د په دې اړه هېڅ اندېښنه نه لري. موږ په دې اړه هر وخت هر ډول خبرو او ناستو ته چمتو یو.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد هم ورته څرګندونې درلودې او ویل چې د قشتېپې کانال ته پورته کېدونکي اوبه په امو سیند کې د افغانستان له حقه کمې دي او دوی هڅه کوي چې د امو په سیند کې د افغانستان د حق په اندازه اوبه ستنې کړي. له دې وړاندې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف ویلي و چې د دغه کانال د جوړېدو په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. نوموړي د تېرې سنبلې میاشتې په 24مه په تاجکستان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د قشتېپې کانال د رغنیزو چارو د څېړنې لپاره یوه کاري ډله باید جوړه شي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال هم ویلي وو چې دوی له امو سینده یوازې د افغانستان برخه اوبه راګرځوي. په همدې حال کې د اوبو د تنظیم د برخې یو شمېر پوهان د قشتېپې کانال د لومړي فاز د کارونو د بشپړېدو هرکلی کوي خو وایي رغنیز کارونه یې باید داسې وي چې له اوبو یې په اسانه ګټه واخیستل شي. له ډلې انجینر خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل
دلته بیا ضرورت پیدا نه شي چې د کانال نه به مونږ واټر پمپونه چالانوو او دلته به برق په کار وي او دلته نور سیستم په کار وي. دا باید په اتومات ډول په هر فاصله کې باید دلته واړه واړه نتري جوړ کړو چې دا اوبه پورته کړي او د هر په هر فاصله کې باید چې فرعي کانالونه یا ولي جوړ سي چې د هغې ځای د اوبه ورسول سي. که چیرې دا کار ونه سي دغه کانال بشپړ نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دې کانال د رغنیزو چارو په اړه شکایتونه موجود ول او ویل کېدل لکه څنګه چې دا پروژه ډیزاین شوی د لومړي فاز کارونه په هغه شکل مخته نه دي تللي. د قشتېپې کانال پروژه د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1970 لسیزه کې طرحه شوې وه او په 2013 میلادي کال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال سروې بشپړه شوه. خو په 2021 کال کې کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ د دې پروژې د عملي چارو د پیل لپاره د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره شاوخوا 100 میلیون ډالر بودیجه تصویب کړه او د 2022 کال د مارچ په میاشت کې عملي چارې پیل شوې. دغه کانال د امو لسینده په کال کې 10 میلیارد متره مکعب اوبستنوي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د قشتېپې کانال د بلخ ولایت په کالدار ولسوالۍ کې پیلېږي، د حیرتان له دختو تیریږي او دولت آباد ولسوالۍ پورې رسیږي. دغه کانال د 280 کیلومترو په اوږدوالي، د 100 مترو په پلنوالي او د 8.5 مترو په ژوروالي سره په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د شاوخوا 1500 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د اکتوبر 11مه د ماشوم انجنونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د دې ورځې په مناسبت ویلي ښځې او انجونې کولی شي مکته دی ویښي او عادلانه راتلونکي په لور لارښوونه وکړي. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
نن د اکتوبر 11مه د ماشوم انجنونو نړیواله ورځ سره برابره ده. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشوم انجنونو د ورځې په مناسبت د یو راپور په خپرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انتونیو ګوترش په حواله لیکلي ښځې او نجونې کولی شي موږ ته د یوې ښې او عادلانه راتلونکي په لور هدایت یا لارښوونه وکړي. نوموړي زیاته کړې چې موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ښاغلي ګوترش په ټکو سکل د هغه اقداماتو او تګلارو شاهد یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړې توګه پر نجونو سختې اغېزې کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې راپور کې ویلي د کلیدي برخو لپاره د پاملرنې او سرچینو زیاتوالي ته بیړنۍ اړتیا ده. څو نجونې وکولی شي خپل حقونه درک او لا زیاتې پیاوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان نجونې او ښځې له زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت څخه منع شوي دي او د هغوی ټول بنسټیز حقونه ترې اخیستل شوي دي. د طالبانو حکومت په پیل کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې په کور کې نیولې، بیا یې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي. دغه شان ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او له شرعي محرم پرته د دوی په لري واټن سفر هم بندیز ولګوه. په ډیری دولتي ادارو او ټولو نا دولتي مؤسسو کې دوی لکه راوګرځولې او ان سینګارتونونو کې هم کار کولو ته پرې نه خودي. یو شمېر افغان نجونې چې د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي وي، د نجونو او ښځو له ونډې پرته به یوه ټولنه هېڅکله پرمختګ ونه کړي. یوه له دغو نجونو څخه چې له زده کړو بې برخه شوي، زینت مومند، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا خو معلومداره خبره ده، کله چې یوه ښځه یوه نجلۍ د زده کړې حق ونه لري، نو هغه جامعه به څه پیشرفت ولري، څه پرمختګ به ولري. نو کله چې موږ یو کلي نظر نه وګورو، کله چې یوه نجلۍ یوه ښځه په کور کې نه وي، د یوه کورنۍ نیمګړتیاوې ډېرې زیات احساسېږي. نو همدارنګه جامعه، ټولنه، وطن، دا ټول یوې نجلۍ ته ضرورت لري، یوې نجلۍ ته، یوې ښځې ته ضرورت لري چې وکولی شي د دې ټولنې نیمګړتیا ورته پوره کړي.
له زده کړو بې برخه یوه بله نجلۍ مینه وایي، د طالبانو حکومت له خوا پر نجونو او ښځو مخ په زیاتېدونکو بندیزونو د دوی ژوند خورا سخت کړی.
موږ ډېر هیله درلوده چې موږ لوړ تحصیلات وکړو، خپل ارمانونه پوره کړو، خپل جامعه، خپل وطن ته خدمت وکړو. او له څه وخت نه چې دا طالبان افغانستان ته راغلي، موږ ټول هیلې، ټول خوبونه له خاورې سره یو شوي.
د ښځو د حقونو فعاله او د جمهوري نظام پر مهال په ناروې کې د افغانستان سفیره شکریه بارکزی وایي، دا په دې معنا ده چې په دې توګه د یوې ټولنې د پرمختګ مخه ډب شوې ده.
خو متاسفانه په افغانستان کې هماغه تورتم او جهالت روان دی. جنکۍ د تعلیم او کار نه محروم دي، خپل حقونه بې برخه پاتې دي، او دا په دې معنا باندې ده چې یو ټولنه د پرمختګ زمینه ورته بند شوې ده. همدغه ننکۍ جنکیانې د سبا ورځې زلمیان روزي او د نن ورځې چارې دوی په لاس کې دي.
د ښځو د حقونو بل فعال او د قلم لار بنسټ غړي مرضی حفیظي د رادیو سره په خبرو کې وویل، په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په نوم د نړیوالو ورځو لمانځل افغان نجونو او ښځو لپاره ډېر ځورونکي دي.
په تېرو دوو دوه نیمو کلونو کې افغان نجونو، افغان ښځو خپل هر څه له لاسه ورکړي، حتی هغه ابتدایي حقوق چې هغه د تعلیم په برخه کې د هغه له لاسه ورکړي. او څومره مبارزه چې وشوې، څومره غږونه چې په دې مواردو باندې پورته شول، بدبختانه هیڅ کومه نتیجه یې ورنکړه. او اوس مهال افغان نجونې د نړیوالو لپاره هم غورځېدلې دي.
یادونه ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو حکومت بندیزونه پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولې دي، خو بیا هم دوی په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د 2011 کال د دسمبر په 19 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اکتوبر 11 د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله، څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپېژندل شي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2:00 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او هندوستان د نننۍ لوبې په اړه زموږ د ورزشي خبريال بختيار ساحل بحث له یاده مباسي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو، په هلمند کې دا پنبه وته یو نرخ نامه د ښیر دی. وروره موږ ستړي خلک یو، موږ ولس په وسو دي، ستړي دي، خوار دي. موږ د ولس سره دا نه کی شروع دا پنبه وسوته په دوا سا غانه وس موږ ته چی جوړي ته زواس دا پنبه دی. درې سا غانه ته دی پورته کی پر موږ لا چي په ملټي سارزانه کی دا وس تور قیامت موږ پر جری باندې دوه غونی تور انبار کړی. سیوا غونی په 6000 په 1000 روپۍ موږ رانی ولې دا زموږ جلمن ولس ډیر ست مور بل چی شله رو په دیلمن دغه پومبه دی. په خو مو تاریخ کړو، تاریخ پرځې د پومبه کړو. دغه زمر خبرې در دغه چارواک پر ولې سی خپل په پستو چوکوي کې ناسي بارا د مستی ګډه خوري ورجو غوښ دلته مور په وچه نه ماړه چی ش مشتر رسید په درې میاشت کې و غونی وړه اغم د سړی ته ورکو چې په شو مشتر کې سپوري. مور د دې طالبان سره دغه ایله لرو چې مور خار ولست دی او فکر وې مور خار ولست دی د کار زمينه برابر کې د خوار سره ستو کې به کې وسړ سیړنې باندې وسې دا مسكين دی، خان دی، یو خوار او غریب سړی زده مرسته ورسېږي. سلام علیکم.
ټول کارکونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زما غوښتنه دا غوډه د پاکستانی کډوالو ته باید زمينه برابر شي، په پاکستان کې یا په افغانستان کې فرق نه کوي، هر ځای چې د پاکستان ولسته می دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي تاسو ولې داسې چمونه کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دوهمه نیمایي ته ورسېدو. د ماخستان نه نیمه بجې شوې وړاندې درته د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه زموږ د ورزشي همکار بختیار ساحل بحث مه هېروئ. خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته.